الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العلي العظيم دواجه سرسم چی پتیر او تاکی ما وطاست اوویل چی دل منزه دا پیشوولو پا حق لبانی او ده ها سری چی المنز نکوی پر زی المنز زائی کوی او یا دا جماعت المنز نکوی پا دی حق ل پا کتابو کی چی کم عذاب د دوی لپاره مقرر دی هغه نن تاسو ته تشریح کوم خو تر ټولو مقدم د رب العزت د قرآن عظیم الشان د دې آیاتو ترجمې او تفسیر ته متوجه سي خدای تعالی فرمایي وروسته پیدا سول له دوی نه داسې بد خلیفګان چې ضایع او عبث یې کوي لمونځ او مطابعت یې وکړي دوی د شهوات نفساني وو جدی چی او ځای به سی دوی له بد عاقبت او عذاب سره یعنی انبیاء و د الله دوستانو خو د دنیا و د آخرت د دواړو دپاره یو ډېره په زړه پورې لارې چارې خپله عملي کړي وې او ستاسې د رهنمایي لپاره یې هم مشعل لاره پرې ایښې ده لیکن خو د وروستنیو حال دا دی چې یوازې د دنیا په خوندونو او د نفساني شهواتو کې ډوب تللي دي او د الله د عبادت څخه غافله دي خصوصا د هغه لمانځه څخه چې هغه اساسي قانون د عباداتو دی ځینې خو د لمانځه د فرضیت څخه منکر سوي دي ځینې یې کوي نه ځینې د جماعت د وخت او د نورو حقوقو آدابو رعایت نه کوي دغه خلیفګان به هر یو جلا جلا د خپلې ګمراهۍ نتیجه وویني چې په ډېر سخت عذاب به اخته کېږي البته په دنیا کې هم ځکه چې شهوات خپله عذاب تولیدوي او په آخرت کې به د جهنم په هغه بده شله کې غورځول کېږي چې د هغه نوم غی دی چې خدای تعالی عز وجل په قرآن عظیم شان کې ووایه یعنی د الله د قرآني قانون په چپه چې سړی بل هر نظام یا خکیسۍ ګوري نو په ډاګه به وویني چې یو انسان به د نورو مخلوقاتو د بندګۍ د غږ لاندې نسکور پروت وي یا به یو انسان د خپلو فواسدو شهواتو په دریاب خپل ځان غرق وویني لیکن و انسان ته د استقلال او د خود مختاری توان هغه وخت په برخه کیږي چې د الله د عبادت افتخار په برخه سي او د الله د احکام ځلان د لمر یې د خپلې زندګۍ په ټولو اړخونو رڼا اچولی وي نو حتمی خبره ده چې پسمانده خلک دي د انبیاو پیروي او مطابعت وکړي چې د دوی آینده روښانه سي او د دنیوي او آخرتي تکالیفو څخه امان ومومي وقال نبی صلی الله علیه و آله وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه علی السلام فرمایي چې اول د دین څخه چورکیږي چې چورکیږي هغه امانت دی او اخر چورکیږي د دین څخه ستاسي هغه لمونځ دی پروردگار عزوجل په قران عظیم شان کې بیا فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم الله وكل تد أذان رخ خلق رابول المنزتة ندي هذا المنز أو أذان نسي بمسخرو باني دا په سبب د دې چې دغه خلک ناپوهي بی عقلان دي الله وايي په هیڅ باندې نه پوهیږي یعنی کله چې اذان کول کیږي نو دوی له قهره مسخرې په د اذان باندې کوي او دا د دوی لوی حماقت دی ځکه چې دا د الله عز وجل د عظمت او د توحید اعلان دی اذان او د محمد رسول الله د نبوت اقرار دی هغه نبی چې د ټولو سابقه و انبیاءو علیهم السلام او د آسماني کتابونو مصدق هم دی او اذان د لمانځه اعلان دی چې د عبودیت د ټولو اوزاو جامع دی او اذان د دارینو فلاح ده چې اذان واوري هغه بيدین انسانان هغه کسان چې لمونځ سره آشنا نه وي یا لمونځ نه کوي هغه چې اذان واوري په اذان باندې مسخرې کوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر رواه مسائي علیہ السلام فرمائی بے شک وعدہ زمر د کفارو او زمر تر مابین زلمنز دی سوک چل منز تر کی کافر دی علیہ السلام وائی علیہ السلام فرمائی لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ رواہ نسائی علیہ السلام فرمائی د بندہ و د کافر تر منز حج پاسل منز دی کل منز یہ کوئی پا اسلام کی داخل دی کل منز نہ کوئی دی اسلام سے خارج دی علیہ السلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کوي چې ما د علیہ السلام څخه واورېدل چې دغه لمونځ د منافق دی دا یې درې واره مقرره کړه بالاخره یې وویل چې یو سړی کښېني تر ژړېدو د لمر بار لمر د شیطان د ښکرو تر مابین واقع سي نو دا سړی مانځه ته ولاړ سه څلور واره لکه چرګ نوشکه ووهي د الله ذکر په یو لږ اندازه کې وکړي په تلوار ځان ورڅخه فارغ کړي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما اوتر اهله وماله رواه ابو داود ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمائي چې رسول الله هو الهغ سړی چې د مازیګر مونږ ورڅخه قضا سي داسې دی لکه د اهل او عيال او مال چې ټول ورڅخه ګلاک شول المنز اکثر یا د اولاد یا د مال د کټولو په وجه د سړی څخه قضا کیږي خاص بیا د مازیګر مونږ چې دلته حارس د مال زیات کوشش کوي ځکه شپه ورپسې را روانه وي نو څرنګه چې سړي ته د اهل او مال په هلاکت څومره تکلیف و صدمه رسیږي هم په دغه اندازه د لمانځه د مازیګر په قضا کې تکلیف و صدمه ورسیږي په حدیث کې راځي ومن تهاون عن الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة چا که لمونځ پرېښو یا یې سستي په لمانځه کې وکړل خدای تعالی عز و جل به په پنځلس عذابو سره مبتلا وګرځي خمسة فی الدنیا و ثلاثة عند الموت و ثلاث فی قبره و ثلاث عند خروجه من القبر پنځه عذاب به په دنیا کې خدای ورکی درې عذاب به پر وخت د زکندن الله ورکی درې عذاب به په قبر کې خدای ورکی درې عذاب چې د قبر څخه په آخرت راپورته کیږي الله عز و جل به ورکی په اما اللواتی فی الدنیا کم عذابونه چې په دنیا کې و تاریخ وسولات ته ورکول کیږي چې لمونځ نه کوي یا په لمانځه کې سستي کوي پل اولاد تنزع البرکت من عمره د عمر برکت به ختم سي خدای تعالی عز و جل ختم کی و ثانیه تمحا سماء الصالحین نشد صالحانو نشد شو خلقو چې خدای و انسان د په مخ کې د دین او د لمانځه او د طاعت په وجه باندې د هر انسان په مخ کې دغه نور د لمانځه او د طاعت او د عبادت معلومیږي دغه نور او دغه نشد صالحینو به د ده د مخه څخه خدای تعالی عز و جل محو کړي تاسې نه ګورئ چې یو سړی لمونځ نه کوي د مخه څخه یې ډېر انسانان خرابي ځکه چې منحوس بوی ځي او مخې بې نوره وي هر څوک چې لمونځ کوي طاعت ته خدای کوي د هغه د مخه څخه د صالحینو نشو پورته کیږي دوهم عذاب د دنیا یې دغه دی چې د مخه څخه بیا د صالحانو نشو علامې ورکي وثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه درهم عذاب الدنيا دادي چه هر عبادت نیکی دی وکی خدای تعالی دا هغه ثواب بده نور کرو جو نسی ک خیرات وکی ک حج وکی ک نور صدقات و نفلی عبادت وکی لمنز نکی خدای هغه عمل بده نکبلی او نه ثواب وکی و رابعه لا يرفع له دعاء الى السماء سلام عذاب د دنیا دغه د شهر څو دعا وی وکړي خدای تعالی عز وجل د دعا نه قبلی او نه اسمان ته پورته کیږي والخامسه ليس له حقا في دعاء صالحين دوهم چې بل مسلمان دعا ورته وکړي بل یو د خدای دوست دعا ورته وکړي دای حق د هغه په دعا کې نه لري د هغه دعا د دغه باب باندې نه کوم نشي دا پنځه عذاب په دنیا کې واما التي تصيبه عند الموت كم عذابونه چې په وخت کې د مرګ ته راځي کیږي فانه يموت ذليلا داس بمري داس خوار ذليل بمري چې دغه خوار ذليل مر به حق تعالی عز وجل وحید یو بنده ته ویل کړي وسانیه جوعا وجه بد دنیا څخه مري وسالیسه يموت عطشانا فرې بد دنیا څخه مري په داس انداز ته وی ولو سوقي بحار الدنيا ما روي من عطشه کد دنیا د ټول دریابو او بد د پستوري کې ورته کې لا بد د حال کوم نسی په داس اندازه تند کې بدې مرسی د تعالی عزوج به مړ و اما التي تصيبه في قبره كم عذابون شي په قبر کې ورته رسیږي فال اولى يذيق عليه قبره خدای تعالی عز و جل به قبر پر راتنگ حتی تختلف ازلاؤه دا پختی به یو دبل سره تیریسی و ثانیت یوقد علیه القبر نارا فیتقلب على جمر لیلا و نهارا دوهم عذاب د قبر دی داوی چې خدای به په قبر کې اور ورته بل کې داسې اور وسکروټې به وي چې په یتقلبو علی جمر لیلا و نهارا په دغه سکروټو کې به په قبر کې د شپې او د ورځې دی پرله اوړي و ثالثة یسلط علیه فی قبره صعبان اسمه شجاع الاقراع او دریم عذاب د قبر دی داوی چې خدای تعالی به یو پک مار پر مسلطه کې د هغه نوم به شجاع الاقراع وي عیناه من النار سترګې به د اور وي د دې مار و اسفاره من حدید نکان به د اوسپنې وي طول کل زفر مسیرة یوم د هر نک اندازه به د یوې ورځې مزل وي دغسې مار به الله په قبر کې ورته مسلطه کړي یکلم المیت فیقول انا شجاع الاقراء خبرې به وکړي د دا مړي سره دا مار به ورته ووایي وایي زما نوم شجاع الاقراء دی یعنی پک مار یم او ډېر سخت عذاب او نکان مې دي و صوته مثل الرعد او اواز د دې مار به په مثال د تاله دي وي کتاب وایي په دا حدیث کې راځي یقول امرني ربي زه خدای امر کړی یم دا بې دینه بې لمانځه ته به ووایي چې ان اضربوک علی تضیع صلاة الصبح الى بعد طلوع الشمس په ضایع کولو سره د سهار د لمانځه چې به پروت وې ټنډ لکه خر بیده به وې د دغه لمانځه څخه به دې زه په عذابوم بعد طلوع الشمس تر هغه وخته چې لمر راخیږي په دا نوکانو به دې چیچم و اضربوک علی تضیع صلاة الظهر الى العصر د ماپښین د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه چیچم د مازدیګر تر مازه تر وخته پورې و اضربوک علی تضیع صلاة العصر الى المغرب د مازدیګر د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه وهم و چیچم د ماښام تر مازه پورې و اضربوک علی تضیع صلاة المغرب الى العشاء د ماښام د لمانځه د وخت څخه به دې زه چیچم وهم د ماخوستن تر مازه پورې چې تا د ماخوستن لمونځ نه کوه و اضربوک علی تضیع صلاة العشاء الى الفجر د ماخوستن د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه په قبر کې چیچم تر سهاره پورې یعنې 24 ساعت تر ورځې تر قیامت پورې به دا مار ورته مقرر وي او په دا نیښو به یې وهي چې هر نک به دوبه نه غټ وي چې د یوې ورځې مزل په حدیثو کې راځي په دا صحیح کتاب کې نوشته دي چې د یوې ورځې مزل انسان کوي کم ځای ته رسېږي یعنې دا نک به دوبه نه وهي فكلما ضربه ضربة يخوض في الأرض 70 ذراعا دا هر نیش وګرځي کتاب وای وای دی به اویا غزه پر ځکه باندې نه نوځي په دا قبر فلا يزال في القبر معذبا الى يوم القيامه همیشه به دغه عذاب ته قیامت تر ورځې پورې و دغه بې لمانځه په قبر کې ورکول کیږي و اما التي تصيبه عند خروجه من القبر کم چې بعد قبر څخه عذاب ورته متوجه کیږي في موقف اليوم يوم القيامة فشدة الحساب فورز ده آخرت به حساب سخت بي وسخط الرب خداي بورت فغضب بي ودخول النار أو داخل يدل فدوزخ كي فإنه يأتي يوم القيامة فورز ده آخرت براسي بي دينا بالمانزة وعلى وجهه ثلاثة أسطر برتنجيب دريم وشتيوي مكتوبات أسطر الأول يا مهديع حق الله اوله لیکه دې پر تندي دا نوشته وي چې ای ضایع کاره د خدای تعالی عزوجل د حق د خدای د فریضې ضایع کار السطر ثانی دوهمه لیکه دې پر تندي باندې نوشته وي یا مخصوص بغضب الله ای د خدای په غضب سره مخصوصه و ثالثو کما وضعت فی الدنیا حق الله لکه څنګه چې په دنیا کې دې د خدای حق ضایع کړی و د خدای فرض لمونځ ضایع کړی و فيئس اليوم انت من رحمه الله نا امید سفن نوراس کی شد قیامت ورز ده خدای تعالی عز وجل ده عذاب سفن ده خدای تعالی عز وجل ده رحمت سفن امید سفن ده عذاب ده آغا چا ده پار ده چپل مانزه کی سوستی کری روی انه علیه السلام قال من ترک سولات حتى مز وقتها ثم قضى اودب في النار حكبا والحكب 80 سنه وسنة 360 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة عليه السلام فرمائي سوك چه يوم منز قضا كي اگر كي قضا هم راوي خلقو دا دليل و استدلال يسي چه در سآل المانزو پري با چه زبا دشبه پا عرش باجي اختاوم اغبا كوم سآل پر مانزو باجي با بدايم المر چه را توت سو چه المر توت کرلم راکشنم با بیاجي قضا راوي علی السلام ای تچال من قضا کی او قضا هم راول یو عقب عذاب دوزخ کی ورکول کیش عقد اتیا کاله دی او یو کال یې درې سوه شپېته ورځې دی او یوه ورځ یې مقدار د زرو کالو د دنیا لري لکه دا زموږ د دنیا د زرو کال یو عقد اتیا کاله یو کال درې سوه شپېته ورځې د آخرت یوه ورځ یې د هغه د اتیاو کالو څخه یا د درو سوه شپېته ورځو څخه زموږ د دنیا زر کاله کېږي یوه ورځ هم د دغه حساب څخه د یوه عقد مقدار دوه کروړه او اته اتیا لکه کاله کېږي په عذاب خدای تعالی عز وجل هغه سړی ګرفتار کړي چې لمونځ قضا کړي او بېرته قضا راکړي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الله وايي خرابي دي وي هغه کسان چې د خپل لمانځه څخه بې پروايي کوي کوم چې عادت د منافقانو دی چې نه یې د وخت د لمانځه او نه د خود لمانځه پروا او برعت ساتي نه د جماعت او نه د لمانځه موږ منظور پر څنګه طریقه باندې کوي زموږ منظور تاسو ته معلوم په ډېرو انسانانو کې دا لمنځونه پر هغه خپله صحیح طریقه باندې لمنځونه مو نه دي ازده ډېر خلک وپوښت شرکي لمنځونه نه ازده په شرمي ورې یو ملا ته مو څه مسلی چې موږ دا لمونځ به تا به تېر کړو یا ملا صاحب ما ته سپین غږ راغلی دی لمونځ یې راته تېر کړی په دغه درته وایم چې د اکثر لمنځونه نه دي ازده چې لمنځ نه وي ازده که یې لمونځ بیا څه رقم شرطونه د لمانځه نه وي در معلوم پر لمانځه درېږې څنګه د جماعت فضیلت او د جماعت تقوالی او وعید د عذاب د هغه سړي چې جماعت ترکوي هغه نه معلوم لمونځ څنګه کوي په کور کې لمونځ صحیح کېږي چې اذان سړی اوري په دکان کې لمونځ صحیح کېږي د ټولو علماو څخه پوښتنه وکړي زه پر منبر باندې درته وایم هغه سړی چې اذان واوري او هغه شرعي عذر چې په کتابو کې راسل شوی دی هغه ونه لري او دی په کور کې لمونځ وکړي په دغه کتاب کې دا لمونځ راڅخه صحیح شي نو چې لمونځ یې ونه کړي نو خو بیا لمانځ څومره د دې سړي ته به زه څنګه سبا غسل ورکوم دا خبرې وروسته راځي ما د سپین ږیري څخه پوښتنه کړې ما ته راغلی دي چې زه به لمونځ درته تېر ووایه لمونځ څنګه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا سپین ږیري ما ته وایي الحمد لله رب العالمين ما در امام مالك يوم الدين دا زموږ منظور نه دي د سپین ږیرو انسانانو منظور مون دا راکان وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويل الوادي في جهنم يو شلد في جهنم دور رخ كي تستغيث جهنم من حره طول جهنم دور رخ دي شليد گرموالي و تدوالي سخه فنا غواړي د خدای څخه ټول جهنم او هو مسكن من يؤخر صلاته عن وقتها دا د هغه چا د پاره د عذاب ورکول کیږي دغه شلا چې خپل منځ د خپل وخت څخه وزن وي وی هم کی پر خپل وخت یو نه کی دغه شلا ابن عباس وايي په دوزخ کې د هغه سړي د پاره د چې خپل منځ په خپل وخت باندې ادا کړي د وخت څخه یو افات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المسلم والمشرك الا ترك الصلاه فإذا تركها أي جهدها كان كافرا فما بين كده مسلمان ود مشرك فرق چیش دی علی السلام و المن کچال منس کا ود شرک څخه خلاص دی کله منس نہ کا ود مشرک ود فرق نست کم چا کا پری شو وی المن او کوشش د مازه پر شول سره وکي علی السلام ای کان کافر دا سره ای کافر ایمان نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك الرجل فريضه واحده متعمدا كتبه اسمه على باب النار علی السلام ای کچا یو سړی پرې شو یو فرض د خدای په کسره د د نوم پر دروازه پر دروازه باندې خدای تعالی عز وجل ونی پولان لا بد له من دخول النار خدای به د دروازه په دروازه دا ونی کی چې دغه سړی چاره نه لري چې و دغه دروازه ته داخل نشي و انا ابن عباس رضی الله تعالی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما دغه خواص کوي چې خدای شقي او محروم مگر زه ثم قال اتدرون من الشقي المحروم صحابه ته و فرمایل چې آیا تاسو شقي او محروم پیژنئ چې د خیر څخه محرومي او بدبخت وي قالوا يا لا يا رسول الله موږ نه پیژنو قال الشقي المحروم تارك الصلاه شقي او محروم عليه الصلاه والسلام واي پرې شوون کې د لمانځه چې لمونځ نه کوي لانه لا حز له في الاسلام بل لمانځه سره په اسلام کې حصه نه لري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة على صحته لا يقبل الله توحيدا ولا أمانة ولا صدقة ولا صيام ولا شهادة عليه الصلاة والسلام فرمائي تسوك شي المنز ترك بريج دي خذي تعالى توحيد نكبل ويشي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله دي وي دغا كلمة خذي نور كبلي ولا أمانته خذي أمانت نكبلي ولا صدقته أو صدقة خذي نكبلي ولا ثيابه روشه خدای نه قبلی ولا شهادت کلمه ده شهادت خدای نه قبلی وقد تبرأ الله منه والملائكه والمرسلون خدای او ده خدای ملک او انبیاء علیهم السلام ټول ده دغه بیان څه به زار دی الله یعز وقال النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة على صحته لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم عليه السلام وإيكا چال منفريشوي خداي تعالى وفورت دا آخرت ودت فنظر دا رحبت ونبوري او نبا خداي دا پاكي وله عذاب أليم دير درناق عذاب وفورت دا آخرت وفورت دا مصدد وقال النبي عليه السلام عشر من أمتي يسخط الله عليهم لس انسانان جزما پا امت کی چه خداي پا دنیا وفا آخرت کی پا اغوباني غزب کردی او هم غزب پر نازمیش يوم القيامة ويأمر الله بهم إلى النار وجوههم عظام بلا لحم خدای تعالی به فورز د آخرت و اورت د دوزخ امر کی وجوههم عظام بلا لحم په مخانه کی به یواز اډوکی معلومی جو غش به د مخانه نوی فقیلوا یا رسول الله من هم صحابه و ارض و کش دالاس کسان سوک دی اے رسول الله خدای فقال علیه السلام شیخ زان یو اغس که هره زناکار دی چه زناکی فورز د آخرت به د مخ غش نوی خدای به ورته په غضب وي دوزخ ته به داخلېږي و امام غدال بل هغه باچا ګمراه چې د اسلام د چوکاټو د قرآن د قانون څخه بل قانون مختاره کوي په ملک یې جاري کوي نارواوې جاري کړي دغه ګمراه پاچا خدای په ورځ د آخرت راپورته کوي د مخ غوښې بې نه وي اډوکې به بندېږي او و دوزخ ته به خامخا ورداخلېږي و مدمن خمر همیشه چې شراب خوري و عقل للوالدی چې مور پلار زیروي والماشي بالنميمه چې چغلګری کې وي شیطانات وشاهد الزور چې په درواغو شاهدي ادا کوي ومانع الزکات چې د مال څخه زکات نه ورکوي واکل الربا چې سود خوري والظالم چې ظلم پر مسلمان کوي وتارک الصلاة المذ نه کوي دغه لس دلی په ورځ د آخرت د مخانو څخه بیا غوښ نه وي خدای عز وجل به په اور د دوزخ وسوځي او دیرش د شرم او د خجالت وخت دی چې په آخرت کې دی راپورته إلا أن تارك الصلاة يغضى له العذاب يحشر يوم القيامة مگر د تارك الصلاة المزنكي د عذاب د غنور کسانو ډیر د چند کیږي وقد غلت يداه الى عنقه د بل ماز سړي په ورځ د اخرت لاسونه پر سچ باندې تړلي والملائكه يضربون وجوهه ملائكه به په ګرزو باندې وهي د اور پر مخ باندې به وهي ودبره پر دبر باندې به وهي وجنه او پر بغلو باندې به وهي وتقول له الجنة جنته وبالمان توائي تبو توائي لست مني ولا أنا منك تنزمايا أو نزستايا نستاز ما سركارستا أو نزما سركارستا وتقول له النار دوزخ توائي أنا منك وأنت مني زستايا أو تزمايا تزما دا فارتي دا سوايا فوالله لعذبنك عذابا شديدا زما دي فخداي باني قسمي جزبتا تسحت عذاب لكم دوزخ توائي فعند ذلك تفتح له نار جهنم فيدخل في بابها كسحب المسروق خداي بده جهنم دور رحت وازا وقت لاسا على أم رأسه فيها إلى فرعون وهامان وقارون في درك الأسفل من النار ده فرعون وده هامان وده قارون نصر بفا ألان دلان درجة دور رحت في بلمان نصر يفتلا عز وجل واشي وقال عليه السلام لا تحل الزكاة من تارك الصلاة زكاة نبي رواوة تارك الصلاة سره دی ورکی که ورکی زکات به سین ولا تساکنه زای فکریا باندې ورکول په گروی باندې ورکول بغل ته پریښول سکونت زای ورته اختیارول بل سره کې ورته اختیار کی پر هغه باندې د خدای تعالی عزوجل نه کړ ولا تجالسه او مجلس ناسته ولا باندار علیه السلام وای تاسو به سره فان اللعنه تنزل عليه من السماء ذك لعنت پر میلمان زبان د خدای تعالی عز وجل د جانب څخه اوري نو پدې تاسو مو سره چني او مسالم او اچوي چې د خدای د لعنت په وجه باندې تاسو سره گرفتار نس علي صلوات و سلام فرمای وقال علي سلام ان في نار واد يقال له لملم فيه حياه قد ورخ يو شلاده چې اغه شلي نم لملم دي علي سلام وای پدې شلکی مار دي ماران دي كل حية نحو رقبة الجمال لك اوش داسي معران فجي شلك استا طولها مسيرة شهر اوشدوالي دا دي مار دا يوين ياش دلاري مسافدة تلسع تارك الصلاة دغا مار فا دغا دور رخي پرشغول كي دلمانزو چل مغكي عبشت تزال قلواجي پا يغلي سمها في جسده فا دغا بدل كي فا دغا ادوكي كي دغا مغزة چه دا ماري اوهي داسی جوش خوری چه 70 سنه او یا کاله دغه د په وجود کې دغه په اډوک کې دغه مغز په جوش وي اویا کاله. ثم يتهرى لحمه وينقع عظمه وشي ټول وینسي یوازې اډوکې پاتې شي. يعذبون تارك الصلاه دغه رقم عذاب ورکول کېږي وارسل کې چې المنتقي في ذلك الوادي فدغه شان. وان في جهنم واديا يسم جب الحزن بل شلا په جهنم دوزخ کې چې جب الحزن ورته وایي فيه اقارب لړمان پکشي کې دي كل اقرب قدر جسده دغه مار دغه المانده تكون کې د جسد په اندازه باندې وي فيجد حراره سمها الف سنه چې یو اړ نیش وګرځي زر کاله بعد یې درد دغه نیش دغه بیلمانو سره یې محسوسوي. ثم يتهرى لحمه على عظمه غوښې بیې د هډوکو څخه وینسي ویسیل من فرجه سدیر د فرج څخه بیې نوان جاري وي ویلعنه اهل النار ټول دوزخیان به پر ده باندې لعنت وایي. نعوذ بالله من النار د خدای څخه پناه غواړو د داسې سخت عذابه څخه چې خدای تعالی عزوجل مقرر کړی. موږ په څه خبر یو؟ موږ په څه باندې خبر یو چې خدای تعالی عزوجل عذاب و دوزخونه و سختۍ د چا دپاره پیدا کړي دي؟ د مړو درک موږ ته نه رامعلومېږي. په کتاب کې ډېرو صحابو کرامو ډېرو صحابو پر دې باندې اتفاق کړی دی چې بې لمانځه سړی کافر د کفر پر پایه پروت کړی دی. ډېرو معتمدو صحابو په ډېرو حدیثو کې تصریح د کفر د هغه سړي راغلی دی چې لمونځ کوي وخروجه من ملتي او وتل د دین څخه یې راغلی دی بانه تبرا منه ذمه الله و ذمه الرسول دا راغلی دی چې بېزاري د ذمې د خدای د څخه اوړي او ذمواري د رسول الله د څخه اوړي وبانه يحبط عمله طول عمل چې دی د دې کور کې هغه ابده کېږي وبانه لا دین له دین نسته وبالمان سړی لره وبانه لا ایمان له ایمان نسته بالمان سړی لره. کلمه چې وایي په هغه بیا سړی نه پته اوسي ولې کلمه په چا وویل چې لا اله الا الله نسته بغیر له یوه معبود بلحقه څخه نو چې خدای دې ومني وحدانیت د الله دې ومني نو یو سړی چې یو څوک په بادار باندې ومني نو د بادار امر پر ځای کوي هر امر چې هغه ورته کوي هغه پر ځای کوي. نو تا ته خدای وایي لمونځ کوه نو ته لمونځ نه کوې واده کلمه وایي نو کلمه په دروار باندې وایي. محمد رسول الله چې دا بله کلمه دې پسې پوره کړله چې محمد رسول الله بشپړه کلمه دې وویله چې پر محمد علیه السلام دې د رسالت او د نبوت په حافیت سره تا وپېژندي او شاهدي دې پر ادا کړل نو د رسول الله امر خدای وایي تاسې پر ځای کوي نو د رسول الله د سنت طریقې څخه دې خلاف کارونه کوله نو تا په رښتیا په حقیقت کې پر علیه السلام باندې کلمه په صداقت نه ده ویلې. ډېرو صحابو کرامو تابعینو فقالوا من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتها تشايو المنتزا كي دا صحابه الكرام واي او اغا وقت المنزل بشبر ووتي كان كافرا اغا سلي كافر احرق دمه من دي سلي وطي كده اغا سلي يعني مرق امر وادي. فمنهم عمر دا دو صحابه وصحي عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل ابو هريره وابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عبد الله وابو الدرداء ومن غير صحابه نور صحابه الكرام دغه ټول متفق دي. فهؤلاء الائمه كلهم قائلون بكفر تارك الصلاه دغه ټول په یو اتفاق وايي چې کچال موږ دې شوي هغه سره کاته. وفي تاتار خانية رجول ترك الصلاة متعمدا ولم ينوي القضاء ولم يخيف عقاب الله تعالى فإنه يكفر. فلو في تاواك راضي تاتار خانية يو في تاواك راضي كشال منفريشو او نت قضاء دل منزي نو او دا خدايا نبير دي دا سري كافر كيش. قال عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا ابتلاه الله بثلاث بليات كم شاكل من ترقي عليه السلام واي خداي به قدرو عذاب گرفتار الاول يرفع النور من وجهه نور به دمخ صف زائلس ويتلجل جلسانه جبب يبندس عند الموت فوقت دمر كلمه شهادت پنس واي ويخرج من الدنيا بلا شهاده فيموت بلا ايمان الاعاذ بالله ولا بس الدنيا تحبي ايمان الاعاذ بالله هذا سري شي موت. قال عليه السلام من ترك الصلاه بلا عذر بقي في النار 80 حقبه علیه السلام ای کچال من قضا کی بی عذر خدای تعالی عز و جل دی په دوزخ کی اچا حق بی واچی مرنیش دایو څو کسان بی علم وای وای یو من څه سره قضا کی اچا غوته د دوزخ په کول کیږي اچا غوته نه دی اچا حق بی په کتاب کرا دی ول حقبۃ 80 سنه اچا اقبی عذاب کی او هر اقبا اچا کال ده و سنه 80 شهر او یو کال اتیا میاشت دی و شهر ثمانین یوما یو میاشت دی اتیا ورځې به والیوم ثمانین ساعه یو ورځې اتیا
وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ډیرو محترمو حاضرینو څنګه چې د کلمې شریفې بیان په تېره جمعه کې ما و تاسو ته څه واوراوه هغه پاته بیان دا دی نن بیا و تاسو حاضرینو ته چې کوم فضائل او خواص په کتابو کې د کلمې طیبې راغلي دي ستاسو فکرونه و توجه یې ورته راګرځوم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی چی یوا ورځ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام لوی پیشوا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تراوی او توائی چی اے حبیب رب سلام و ای پر کا باندې او الله وای چی تولی غمجنه جبرائیل امین و علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د طرف څخه وای د اسلام لوی پیشوا ورته فرمایي چې زما فکر او زما غم په باب کې د امت خپل دی چې په ورځ د قیامت به د الله عز وجل په حضور کې د دې احوال او حال سره کم وي. جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې ای حبیبه ستا فکر په کافرانو کې دی او که ستا فکر په اهل اسلام کې دی او په هغه کسانو کې چې هغه کلمه د لا اله الا الله وایي. جبرائیل علیه السلام لاس د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ونیوی و مقبرې ته د بنی سلمه یې راوستې. دا خپل راسته بازو جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام پر یو قبر باندې ووهه. د هغه قبر مړی الله عز وجل را ژوندی کړي. کتاب فرمایي چې دغه مړی چې جبرائیل علیه السلام د الله په امر را ژوندی کړي سپینځری و او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل او الحمد لله رب العالمین وویل. جبرائیل علیه السلام بیرته و دې مړي ته وویل چې خپل ګور او قبر ته ولاړ شه. دا مړی بیرته په قبر کې ننوت لکه څنګه چې پخوا و هغه قبر هغه رقم شو. جبرائیل علیه السلام پر بل قبر باندې دا خپل چپه بازو ووهه په فرمان او په قدرت سره د رب العالمین هغه را ژوندی شو. کتاب وایي چې مخ یې تور و او سترګې یې شنې وې او دا دوې کلمې یې ویلې چې وا حسرتا وا امواتا. جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام دې مړي ته وویل چې دلته و خپل ګورو قبر ته ولاړ شه. هغه بیرته وګرځېدې و خپل قبر ته. جبرائیل علیه السلام د اسلام لوی پیشوا ته فرمایي چې ای حبیبه د خدای ودې لیدل دا دوه مړي هر کم چې دوی د دنیا څخه تللي وي ته غم مه کوه پر هغه رقم باندې دې به راپورته کېږي. پر کومه لار چې مړه شوي وي په هغه لار کې به راپورته کېږي او غم مه کوه د خاوندانو د لا اله الا الله چې په دنیا کې وایي. که په دنیا کې څوک په کلمه د لا اله الا الله مرسوی وو د هغسې کلمه ګویانو به د قبر څخه و اخرت راپورته کېږي. گران محترم ورونو کتاب وایي کچا سل زره واره یعنی یو لک واری کلمه د لا اله الا الله وویل په خپل ټول عمر کې، رب العزت خدای و اندامه د انسان پر اور د دوزخ باندې حرام ګرځي، بیا یې اور د دوزخ نشي سوځلی. او که څوک مړ سي د قریبانو و انډیوالانو څخه او د هغه د روح د پاره یو لک وارې کلمه د لا اله الا الله ووایي، د قبر د عذاب څخه الله عز وجل نجات ورکوي، په قبر کې عذاب نشي لیدلی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما په زمانه کې د علیه الصلات وسلام د یو مړي پر روح باندې سل زره واره یعنی یو لک وارې کلمه د لا اله الا الله وویل، ثوابونه مې د دې مړي و روح ته ور وبخښل، او د دغې کلمې وسط مې هم خلکو ته کاوه چې کلمه د لا اله الا الله یو لک وارې د خپلو مړ د پاره د اروا خوښۍ د پاره وایاست. نو ما نه دی لیدلی هغه مړي، مگر هغه مې لیدلی دی په جنت کې چې ما په خوب کې لیدلی دی چې سل زره واره مې کلمه د لا اله الا الله ورته ویلې ده و روح ته د هغه. نو هغه مړي ما په خوب کې په جنت کې لیدلی. نو کتاب وایي چې مؤمن او مسلمان باید کلمه د لا اله الا الله د خپل پلار او د مور و روح ته یو لک وارې ووایي چې خدای تعالی عزوجل د قبر د عذاب و د آخرت د عذاب څخه وساتي او جنت یې خدای تعالی عزوجل واسي. که چیرې یوازې د یو شخص په وسه باندې نه و پوره چې یو لک وارې کلمه د لا اله الا الله ووایي، نو چې څو نفر راټول کړي لکه ختم چې کیږي، نو په هغو دې ووایي او ثوابونه دې د خپل پلار او مور و روح ته وبخشي. علیه السلام فرمایي د جمعې په شپه که چا درې سوه واره کلمه د لا اله الا الله وویل، په جنت کې خدای تعالی عز وجل ته دونه درجه ورکوي لکه یو نبي ته چې خدای تعالی ورکوي. او نمري دا شخص تر هغه وخته پورې چې ځای د جنت دته پر حال د زکندن ور ونه ښیي پروردګار علم. او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري، اور د دوزخ دی نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل دوه سوه واره، خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د څلویښتو قبولو حجو خدای تعالی عز وجل ونویشته کوي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخیژي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي، او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر لمر لوېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله وایي، په مابینځ کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي، پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استي، او پښتنه به په ورځ د آخرت د لږ و د ډېر هم نه ځینې وکړي د خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت، او شفاعت به وکړي د اویاو کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي د هغسې کسانو شفاعت به په ورځ د آخرت کوي. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل پر هر څاڅکي باندې چې د ده د اندامو څخه تویږي، خدای تعالی عز وجل یو ملک پیدا کی تر ورځې پورې د قیامت دغه ملک کلمه وایي، او ثواب یې و دغه شخص چې دا کلمه په اوداسه کې ویلې د خدای تعالی عز وجل د دغه ملک ثوابونه ټول پروردګار عز وجل ودته وبخښي. ار سړی که په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي لس واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل، داسې ثواب لري لکه یو مرئی چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګرانو محترمو، هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي، خدای تعالی عز وجل دی د اوره څخه د دوزخ ساتي. پروردگار عز وجل وحی و موسی علیه السلام ته وکړی چې ای موسی علیه السلام، د امت څخه د علیه السلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وای. دا دوستان زما دي، زه خپل دیدار اولین و دغسې قوم ته ورکوم، او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار لس واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، او وروسته د ماپښین تر لمانځه شل واره ووایي، د مازدیګر تر لمانځه یې دیرش واره ووایي، د ماښام تر لمانځه څلوېښت واره ووایي، د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې پنځوس واره ووایي، تر ویترو وروسته شپېته واره کلمه د لا اله الا الله ووایي. خدای تعالی عز وجل د شپېتو لکو ثواب، د شپېتو لکو کالو ثواب خدای تعالی عز وجل د په عملنامه کې کاشي، او جنت ته خدای تعالی عز وجل دا سړی داخلوي، او په جنت کې خدای تعالی عز وجل شپېته شهر ور عطا فرمایي. په هر شهر کې شپېته قصر وي، په هر قصر کې شپېته خونې وي، په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي، او پر هر تخت باندې هوره ناست وي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی. علیه السلام فرمایي هر چا که سل واره کلمه د لا اله الا الله وویل په ورځ کې، د ده مخ به په ورځ د قیامت د څوارلسم سپوږمۍ په رقم باندې ښکاري. علیه السلام فرمایي تاسو د خپل بدن زکات وباسي، چې د بدن د زکات دا دی چې کلمه د لا اله الا الله علیه الصلاه والسلام مبارک وایي، تاسو ډېره وایست. په کتاب کې راځي یو لمونځ دی صلاة الذاکرین ورته وایي. مؤمن باید دا لمونځ په خپل عمر کې یا چې فارغ سي دا لمونځ باید وکړي. خدای تعالی عز وجل بیا حشر په ورځ د آخرت د ذاکرانو سره راپورته کړي، او هر حاجت چې د خدای تعالی عز وجل څخه وغواړي خدای تعالی عز وجل بیا حاجت پوره کړي، او ثواب به خدای تعالی عز وجل ورکړي. و دغه شخص ته دونه ثواب چې هغه به په نویشتنه ځایېږي. څلور رکعت لمونځ په هر رکعت کې، وروسته تر الحمدلله پنځه لس واره قل هو الله احد ویل، وروسته تر قل ولا په ولاړه کې درې سوه واره کلمه د لا اله الا الله ویل، په رکوع کې، په سجده کې، او په قومه کې چې د رکوع څخه راپور دي په مثل د صلاة تسبیح د لمانځه څلوېښت واره کلمه د لا اله الا الله ویل، وروسته تر لمانځه درې سوه واره ویل، درې سوه شپېته واره ویل کلمه د لا اله الا الله. شیخ بایزید بوستامی صاحب فرمایي چې زما څخه دا لمونځ یو وخت قول سو څلوېښت ورځې غمجنه وم، او دی مبارک فرمایي چې ما علیه الصلاة والسلام په خوب ولیدي. بایزید بوستامی صاحب وایي چې علیه الصلاة والسلام ما په دغه شپه په خوب باندې ولیدي چې دغه لمونځ صلاة الذاکرین لمونځ ما وکړ، او هر چا که په خپل عمر کې دا لمونځ وکړي پر ده باندې جنت حلال دی او دوزخ پر حرام دی. کتاب وایي، نو کتاب وایي ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته چې دغه لمونځ په خپل عمر کې یوای ادا وفرمایي، چې خدای تعالی عز وجل جنت ورته واجب کړي او د اور څخه د دوزخ یې وساتي. قال زازان وانا نبی صلی الله علیه و آله و سلم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مع العضو اكرمه الله تعالى باثنا عشر مقامات. علیه الصلاة والسلام فرمایي کچا په کامل او داسه سره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وای په دولسو ځایو کې به خدای تعالی عز وجل د ده عزت و اکرام وکړي. اولها یقبض روحه مع الاسلام، د ده روح به په کامل اسلام سره ځي. وثاني يهون عليه سكرات الموت، ده زكندن سختي به خدای تعالی عز وجل پر اسانه کی. ويغدي قبره، قبر به خدای تعالی عز وجل روشانه کی. وجاء منكر ونكير باحسن صوره، نكير منكر ملکی به په قبر کی په شش استا صورت سره وتراس. ويعطى كتابه في زمره الشهداء، عمل نامه په ورځ د اخرت د شهیدانو په ټولۍ کې خدای تعالی عز وجل ورکړي. وتكون الحسنات في ميزانه ثقيلة، فطول ترازو كي بي ترازو بلا دنيكي بي خدا تعالى عز وجل وردناك. ويتير على الصراط كالبرق اللامي، او پر پولیسيرات بدا برق پشان باين تيريجي. وحرم الله جسده على النار، ټول جسد به خدای تعالی عز وجل د پر او د دوزخ حرام وګرځي. ویسقا له شرابا طهورا، او خدای تعالی به په آخرت کې په پاکو شرابو سره اوبه کړي. ويتزوجه الله 70 هورا في الجنه، او اويا قري بخد تعالی عز وجل په جنت کې عطا و فرمایي. ويرزق له شفاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم، شفاعت عليه الصلاه والسلام په نصیب. ويرى له لقاء رب العالمين، او ولسم عزت به داوي چې په ورځ د اخرت په جنت کې د خدای تعالی عز وجل دیدار وي. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مره لم يبق من ذنوبه ذره. ابو هريره صحابي فرمایي چې عليه السلام فرمایي کچا کلمه لا اله الا الله يواريو د دفر وجود باندې ګنا یو زره هم نه پاتېش. وان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خرج من فمه طائرة أخضر عليه جناحان أبيضان مكللان بالدر والياقوت. عليه السلام وإيكا شاك لمدى لا إله إلا الله ويل دد خليت سخاء يوشن مرغاء فمثل دا يوشن مرغاء دا كلمة جورة سخرة الله عز وجل العباس دوا وزرون لري أو پر وزرو باندي ملغلري والياقوت مكلوي وله 10,000 رأس او دغه مرغه لس زره سره لري. في كل راس 10,000 فم، او په هر سر کې لس زره خلین. في كل فم 10,000 لسان، په هر خوله کې زر ژبه لس زره ژبه. وفي كل لسان 10,000 لغه، او په هر ژبه کې لس زره لغت موجود وي. ففي هذه اللغه يعرج الى السماء، فدغ لغاتو زمزمو سره دا مرغ